سلامونه ستړي مشي تاسې زموږه کلازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبر درای ورکړی چې افغانستان به په 2023 کال کې د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وي وچا د سشنبه پورس خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د خزو انجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین لوی لامل دی د راپور پټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدماتو کې د پنګونې کمواله او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابله توان سخت کمزورې کړې دي او چا خبردار ورکړي چې په راتلونکو ملي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري له دې وړاندې یو شمېر سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبردار ورکړي وو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبيبي خلک کابله لوبې زرڅخه زیاتو ځانمن شو کورنیو سره مرستې کړي د سازمان د سیشن به پرس پر خپل ایکسپانه ولیکل په مرستو شو توکي کې نقد پیسې استرري سرپنا غیر خوراکي توکي او باو روغتي خدماتونه شامل دي آی او ایم لا د ځانمن شو څخه وایي چې لا د ځانمن شو څخه نشته پینځل نظر کورنیو سره مالی مرستي او خیمو مرستي کړې دي د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبيعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواتي او اقليمي بدلون د غسون زلابسي زیاته کړې ده آی او ایم خبرداري ورکړی چې اقليمي بدلون په افغانستان کې طبيعي پیخي بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لاپسي زیاتوي د سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال په نمبر یو څلور میاشتو کې څه باندې 300 زره افغانان د اقليمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي په پاکستان کې د شخړو امنیت څرنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې ولسل نه زیاتوالی راغلی دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر 15 مخبور شوی ویلي چې د تیر کال پر تله په امنیتي بریدونو کې اوختی مرګ ژوبله درې او یا سلنه لوړ شوی او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خوندلې کال یاد شوی دی په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګې بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راوړې ده د راپور له مخې اکثره د امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې زر امنیتي پیښې ثبت شوي خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده د راپور په ټکو د غمنتی پیښو کې ل 3.0 ډیر کسان وژل شوی دی او نن د بنگلاديش د پخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي هغه چې د بنگلاديش نمرنې خزینه صدر اعظم او پرون سهار د اتیا کلنې په عمر د ورپېخ ناروغي له کبله مړ شو د موچه هغه در روان کال پټکنو کې برخه واخلي د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړي او تمه ده چې د خالدي زیاده جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي د هغه مړې به د بنگلاديش د پخانی ولسمشر او د هغه خاوند زیور رحمت ترڅنګ خاور ته وسپارل شي موقت حکومت ویلي چې په ټوله نتی قرارګاو کې به بیرغ نیمه سوړندوي د خالدی زیاده جنازې په مراسم کې بعد د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري اغلی زیاد چدری زلی د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسی د شیخ حسینی په حکومت کې په مالی فساد تورنه او له بهر تګه راګرځول شوی و تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدل شئ چایوزل بیا خبر درای ورکړی دی چې افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونه په کې درناوی نه کیږي د چویلې ویلتونې چې وړاندې مې په راپور کې درته وایو سلنګ لوی لار د تک تک پر مخ تړل شوی دا کورنۍ شکایت کوي چې حال دی د کورنۍ غړي بن پاتې دي
موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده. ماشومان یې ډېر بې قرار ده او د ورور مېرمن یې هم ناروغه ده.
بل پلو د تورخم لارې د بندېدو له کبله دواړو خواوو سوداګرو ته زیانونه رسېدلي.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم.
دا چې دواړو خواوو ته څومره تاوانونه رسېدلي دي وړاندې مې په راپور کې درته وویل. له دې سره به نور مطالبې هم شته. التیام غواړم.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفری د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره سید قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وايي لا مجوند څخه د خزون جنو سیستماتیک سند د کول په افغانستان کې د بشري ناورین د لاشدیدو لا مهم لاملونه څخه یو دی. و چا په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ لستر بشري ناورینونو څخه وي. په افغانستان کې شمیر خزي هم د خپل ژوند د لوازیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وايي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت هم خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړۍ وال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شوی او محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برای انداختیم او رو هم گفتم
بخواه ما ده سینگار سالون درلود حقا یه وطرده بلوست ما ده زعفران کاربار پیل کرد حقا یه هم بند کرد او وی ویل چه ده خزو او سلو ترمنز راقلوار کرده او اجازه نلره ویلی چه اشتمنی خزی چی ری دی چی راسی او زعفران واخلی بلوسته ده نوخت او کار رمستکول و برخواه حقا یه هم منکره او محسوسو تای خبرداره ورکرد ایران تا بطلم او راتلم او سوداګری میکوله. هر ځل امر بالمعروف را ته ویل چې چیرې ځې څه کوې محرم دې چیرې دی پاسپورت رانه واخیسته وی ویل چې دیخوا اوسې یا هاخوا چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي.
پاسپورت مې گرفت کوستي اي طرف واشي او طرف
یو بل مېرمن چې دی وی کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې په خوانی کارکونکو د هم د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واکته رسیدو او د دندې له لاس ورکولو وروسته سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او بوبیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی، زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی، زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکی یم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یو اساسي لامل دی. اوچا په هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه خپور کړی ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی د ماشومانو کار او لوخ مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ لسترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخ استنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یو ځای شوی او وضعیت لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداري ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندویه بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبان حکومت بیا مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه ادعا کوي، او دای هم ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس موکا گلازاده رادیو نوری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دواړو خواو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان خبره کړې ده. پاکستانی سوداګر وايي په تیرو اتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډیر زیات تاوان کړی. دوی وايي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و، او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان له لارې ډیر توکي لیږدول. تفصیل اسمت سروان نورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنز له کابو دوه میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له لس زرو څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدی عمله تر لز زره زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړي او ورس په ورسې تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، نو اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګنا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 12000 تر 12000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لار وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالي او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنست نه شي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وژدې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري. تاسو طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبرو کړه چې د هوا د نامناسب شرایطو لامل د سالنګ لوی لري او زلبیا تل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپان لیکلي دي چې د دواوري سخت طوفانونو او پلار د هوایی ګرد او غبار لامل د سالنګلار د ټول مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مختل شوی. په همدې حال کې وشمیر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لوی لار باندې پاتې دي، د دې لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي وروري لخپلې مېرمنې او وړو مشمانو سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او لګڼستون سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي چې شنبه د دسمبر 3 ازادي راډیو ته ویل
زما ورو لکه خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې دا وایي پښتنه وکړه، راته ویل چې موټرې په لاره کې بند پاتې شوې ده، ماشومان دې بې قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې د غلارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلې. د بلخ ولایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو ساختماني مواد او سون توکو واردات کوو. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیک په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لارې پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امنځ کېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې کله توپانونه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به قیمت کېږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خرابو شرایطو لامل د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حق شناس سه شنبه د دسمبر 3 په خپل اکسپانه لیکلي د سالنګ لوی لار سهار 2:30 دقیقې د درنی واوري سخت توفانونو او پلار کې د هوایي ګرد غبار درخته کېدل لامل د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو وړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بل خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې ونی مونی مخکې هم د سخت واوري او توفان لامل تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري طوفان لامل تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه 2 میاشتې راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10 د کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالي زیانونه واوښتل. سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست 3 د دسمبر 3 د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوی چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه لستر 45 سانتي مترو او د باران اندازه به لستر 15 ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 29 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د IOM د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې ښځینه کارکوونکي کار وکړي. پراپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 1224 کسان د اسلام کلا لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایرانه تازه یو راستون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څو ورځې کېږي چې افغانستان ته راوخته، خو تر اوسه خپلې اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل:
ما د اسلام کلا
زه دلته په اسلام کلا کې په کم کې یم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډیر بد دی، موږ کرایه نه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چا ته ورشو او چا نه مرسته وغواړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وایي ل خپل 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېربن. له هغه ځای راغلو، خو دلته هیڅ نشته، موږ په ډېرو ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو، نه ځبک لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د رسنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم IOM ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې رسنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلي وو چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز لامل په افغانستان کې ژوند ژغورونکو خدمتونه ټکنی شي او رستر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایران د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیون ډیر افغان کډوال په دلار افغانستان ته ستنه شوی چې لک تر لګا شپې ته سلنه یې خزي او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 2000 کاله پخوانۍ ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لسمت سروانه یاره.
په کاپیسا ولایت کې د یونانی بودایي دورې 2000 کاله پخوانۍ مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د وی ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند ده په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنری سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یونانی هیلینیستی او بودایی هنرګډ اغیز ښکاری. دا مجسمه د بودایی دورې د یوې ملکې تیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایی تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وې چې یو وخت د یونانی بودایی یا گریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېرې لرغونې بودایی مجسمې او خانقاوې د تیرو
جګړو پر مهال وی جاری شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو لوري د بامیان د بودا مجسمه نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې مندل شوې مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشاني واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسنی پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز و ګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمې وي چې خانقاوي، استوپی او شوانیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورېښمو لارې له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هیلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اخیز ښکاری. د بامیان د بوداستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېده. دا تاریخي میراث شی چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسیس مخه غلزاده ایرادیو نوورې د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوګدو کې روسي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. داس مهال چې طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي، شنن کې خبرداري ورکوي چې د ډول پیښو دوام ممکن لا دوړ خې جوړې کوه خو پیل هم ولري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسې پیښو لرامس کې دوه ورځې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړاندې خني زیات شي. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمې چې پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده پوله لري، په تیرونیو او میاشتو کې د نامنې د څو پیښو شاهد و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړي هڅه کوي د نامنې پر رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبه ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام خایي د طالبانو بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتي تړون سازمان غړی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت کې
دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړ یو چې په داخل د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځپو. نو دا کولای شي اړیکې زیانمن کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو پو طارق فرهادي.
یي حملو ته صرف ګرو
دا حمله عموما د هغو ډلو لوري کیږي چې لوراندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغه ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي او دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستي پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې. نوموړي شنبه د دسمبر 28 په کابل کې وی غونډه ته ویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلی تد په باور ځینی کړي هڅه کوي چې وضعیت به ثبات او خیاو د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 28 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نخته کې لګ تر لګ دوه تاجک افسران او درې بریدکونکي وژل شول. لدې پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ. لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې پښپښتمه او درشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدون په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلی چې د غبرېدون د افغانستان له خاورې شوی خطر اوسه د حمله مسولیت هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څوم په روسي میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاري او د پراختیا هڅې کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قونصلګری طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت له هم د تیر جمهوری حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی جهان خواهد بود. اوچا در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه اعلام کرده که حذف نظاممند یا سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از دلایل اصلی بحران انسانی در افغانستان است. به گفته این گزارش، سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات پایه و محدودیت های مداوم حقوق مردم توانایی بخش بزرگ از جمعیت برای مقابله با مشکلات را شدیدتر کرده. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرده که تاکنون بیش از 27,000 خانواده آسیب دیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیر خوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت است. IOM میگوید که از این میان 15,030 خانواده کمک اضطراری شامل پول نقد و خیمه را دریافت کردند. این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبروست و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده. IOM هشدار داده که با افزایش حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان همچنان افزایش یافته. این سازمان پیشتر اعلام کرده بود که در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 300,000 افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی گذشته در داخل و یا خارج از افغانستان آواره شدند. مرکز تحقیقاتی منازعات و امنیت در پاکستان اعلام کرده که در سال 2026 حملات مسلحانه در این کشور 17% افزایش یافته. این مرکز در گزارش سالانه‌اش که در 29 دسامبر منتشر کرده گفته که تلفات ناشی از حملات امنیتی نسبت به سال گذشته 73% افزایش یافته و این سال از سال 2015 تاکنون خونین ترین سال بوده. گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2025 بیشترین حملات انتحاری صورت گرفته و بسیاری تلفات به غیر نظامیان وارد شده. بر اساس این گزارش بیشترین حوادث امنیتی در خیبر پختونخوا و بلوچستان رخ داده. مقامات محلی در اوکراین امروز اعلام کردند که حملات روسیه 4 نفر به شمول 3 کودک را در شهر اودیسا زخمی کرده. رئیس اداره نظامی منطقه اودیسا در پیام تلگرامی خود نوشته که تیاره‌های بی‌سرنشین به زیرساخت‌های مسکونی و لوجستیکی و انرژی این منطقه حمله کرده. این حملات پس از آن رخ داده که اوکراین حمله تیاره‌های بی‌سرنشین به یک از اقامتگاه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرده و مسکو را به پخش اطلاعات نادرست برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرده. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی که ادعای روسیه را کاملا ساختگی خوانده گفته که قصد دارد 6 جنوری سال آینده با رهبران متحدان کیف و در فرانسه دیدار کند تا تلاش‌های صلح را از سر بگیرد. کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرده که حمله تیاره‌های بی‌سرنشین به اقامتگاه پوتین یک عمل تروریستی است. و اینکه امروز مراسم خاکسپاری خالده ضیا صدر اعظم پیشین بنگلادش برگزار می شود. ضیا نخستین زن صدر اعظم این کشور در روز سه‌شنبه در 80 سالگی درگذشته. او با وجود سالها بیماری و زندان قصد داشت که در انتخابات فوریه آینده شرکت کند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: اوچا میگوید که محدودیت‌ها بر زنان و دختران بحران بشری در افغانستان را تشدید کرده. همزمان یک زن افغان درباره وضعیتش میگوید:
در دارفانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، طفل دارم، طفلای یتیم است.
درباره شاهراه سالنگ به شما خواهیم گفت که به دلیل برفباری برای ترافیک بسته شده. در این برنامه همچنان میشنوین که وضعیت برگشت کنندگان در زمستان چگونه است.
همه شوارغان که هستیم یه درماری، کاری، باری، زمستان هم هست ویلی، بچه هاییم سایی بچه یکم سه شب میشه، چهار شب میشه یا پنج شب میشه، بچه جمع کرده یک پنج تا نان میته.
و در کنار مطالب دیگر در مورد مسائل منطقه و جهان، در مورد اعتراضات در ایران میشنوین که دلیل این اعتراضات چیست.
معترضان بازاری کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد دارم و روز بخیری شنونده های عزیز. امروز چهارشنبه دهم جدی سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 31 دسامبر سال 2025 میلادی. شما میتونین همینکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی همین برنامه را شنونده باشین. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که حذف زنان، حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش گفته که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان در بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. ما در این گزارش با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کردیم و درباره وضعیت از آنها پرسیدیم که در این گزارش با هم می‌شنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران‌های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند. بعد از تجارت زعفران برای داختم اونم گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کو کدوم خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره. اونم به روم بسته کرد دیگه. باز بخش نوآوری و کارآفرینی بود، اونم به روم بسته کرد. مؤسسات رفتار داده ایران میرفتم میامادم، هر روزم رو به معروف جلو رامه بگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلان، پاسپورت مل گرفت گفتی ای طرف باشی یا اون طرف، هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم از کجا بیارم نمیشه.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد، با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی مماش داشتم، کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است، طفل دارم، طفلایم یتیم است، شوهرم شهید شده. دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سربرستی ندارم، خودم نانآور خانه بر سه طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حزب سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارش کسیشن بی سی دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش، این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان های امداد رسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری هماهنگی کمک ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی ادعا می کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت ها در دو سال آینده می تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شاهراه سالنگ بر روی رفت آمد تمام وسایط نقلی هم مسدود شده. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فوای دائمه طالبان در صفحه ایکس خود روز سه‌شنبه نوشته که این شاهراه به دلیل بارش برف سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت‌های ساحه دید بر روی تمام ترافیک به طور موقت مسدود شده. در این حال شماری از مسافران و تاجران میگن که اموالشان در این مسیر گیر مانده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
دی سالنگ لار هر وقت بندگی او خلق دستون زو پیخی.
یکی از باشنده های ولایت لوگر میگوید پس از مسدود شدن رای سالنگ خانواده برادرش در مسیر را گیر مانده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز سه شنبه 30 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
برادرم همراه با خانواده‌اش نه وقت روز گذشته به سمت کندز حرکت کردند. صبح وقت احوالشان را پرسیدم، گفتند که در مسیر را موترشان متوقف شده و کودکانش هم بسیار نارامی می کنند. خانم برادرم هم مریض بود. نمیدانم در چی وضعیت باشند.
پس وضعیت گیری.
شمار از تاجران و مسئولان شرکت‌های باربری نیز میگن با مسدود شدن شاهراه سالنگ وسایط حامل مواد غذایی و غیر غذایی‌شان متوقف شده است. خیرالدین یکی از تاجران در ولایت بلخ در مورد برادیو آزادی گفت:
شرکت ما واردات آرد و روغن و مواد ساختمانی را دارد و مواد سوخت دارد که هم در مسیر راه ها همین اکنون که با شما صحبت میکنیم انتقالات داریم. از مسئولین سالنگا و وزارت محترم فعالی دامد خواهش موی هست تلاش بکنند که جاده را سریعتر پاک بکنند تا درایی که در آلو بوره سور کنند.
محمد نبی افغان مسئول یکی از شرکت های باربری خواهان راه های بدیل سالنگ است.
خوراکی توگو یو لارزخناک
یکی از راه‌های مهم انتقال مواد خوراکی همین شاهراه سالنگ است. اگر راه بدیل پیدا نشود، ما در زمستان و چنین حالات که گاه طوفان و گاه برف باری می شود، نمی توانیم به مرکز رسیدگی کنیم. طبیعی است که مواد قیمت می شود.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می شود که وزارت فوای دائمه حکومت طالبان از مسدود شدن دوباره شاهراه سالنگ به دلیل شرایط نامساعد هوا خبر داده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه 30 دسامبر در صفحه اکسیا تیوتر سابق خود نوشته است که شاهراه سالنگ ساعت 2:40 بامداد روز سه شنبه به دلیل برفباری سنگین، طوفان‌های شدید و محدودیت ساحه دید برای تمام وسایط مسافربری و باربری موقتاً مسدود شده است. آقای اقشناس هدف از مسدود شدن شاهرهای سالنگ را جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی عنوان کرده و از مردم خواسته است که تا اطلاع بعدی به سمت سالنگ حرکت نکنند. او افزوده که آنان آمادگی دارند تا با محض مساعد شدن شرایط جوی و فروکش کردن طوفان مناطق برفگیر را پاکسازی کرده و شاهرها را برای ترافیک بازگشایی کنند. سخنگوی این وزارت حدود 1.5 هفته پیش نیز از مسدود شدن شاهرهای سالنگ به دلیل برفباری شدید و طوفان برای ترافیک خبر داده بود. شاهرهای سالنگ در حال برای وسایط مسافربری و باربری مسدود شده که در حال حاضر مسیرهای تجارتی با پاکستان که مسیر مهم انتقال مواد خوراکی و دیگر کالاهای تجارتی خوانده می شود مسدود شده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده تجارتی ترانزیتی بروی ترافیک به دلیل برفباری سنگین بسته شده و همچنان از سوی هم برفباری های سنگین، طوفان شدید و همچنان در بحث باراندگی در چندین ولایت در 24 ساعت آینده هم از سوی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هم پیش بینی شده. با تهران می رویم که بازار تهران بعد از 3 روز که امروز روز چهارمین روز هست تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران تهران و چند شهر دیگر برگزار شده. کسب‌وکاران این اعتراضات و اعتصاب را به دنبال برن رفتن قیمت اسعار و قیمت طلا براه انداختن. این اعتراضات دامنش بیشتر شده و گسترده تر شده و حتی دانشجویان هم دیروز با این اعتراضات اشتراک کردند. سلطان محمد سرور همکارم با فرشته قاضی خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی بیشتر در مورد جزئیات این اعتراضات پرسیده که میشنویم.
از روز یک شنبه که کسبه بازاریان در تهران بودن به نقاط دیگر تهران، به دانشجویان و شهرهای دیگه در ایران مثل کرج و ملارد کرج و همدان و جزیره قشم در جنوب ایران کشیده شد. امروز تصاویری به دست ما رسیده از کرمانشاه در غرب ایران که اونجا هم مردم در اعتراض به گرانی ها تجمع کردند.
افزایش سرسام‌آور در قیمت ارز و طلا علتش چی بوده؟
قیمت ارز در ایران به خصوص قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری بالا می‌رفت، ولی روز یک شنبه نزدیک 150 هزار رسید که یک شوکی رو وارد کرد. از طرفی قیمت طلا و سکه به جایی رسید که حتی رسانه‌های داخل ایران مشخصاً اعلام کردند که این وضعیت غیر قابل تحمل هست. معترضان بازاری، کسبه بازار مشخصا میگن که رکود در بازار به دلیل گرانی ها به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از اونها عملا ممکن نیست. حالا دیروز شب گذشته خبرهایی اومد مبنی بر اینکه قرار هست تغییراتی در دولت در ریاست بانک مرکزی صورت بگیره. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که به وزیر کشور مأموریت داده با نمایندگان معترضان گفتگو بکنن. سخنگوی دولت هم تو نشست خبری امروزش گفته که دولت این اعتراضها رو به رسمیت میشناسه.
اعتراضات طوری که شما گفتین علیه بلند رفتن سرسام آور قیمت هاست، اما شنیده شده که شعارهای هم علیه حکومت داده شده، این چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
میشه گفت روز اول روز یک شنبه کسبه بازار شعارهاشون علیه گرانی ها بود، ولی با گسترده تر شدن اعتراضات، پیوستن طیف بیشتری از مردم به معترضان، شعارها رنگ و بوی ضد حکومتی گرفت، از مرگ بر دیکتاتور تا شعارهایی که خواستار کنار رفتن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنار رفتن حکومت جمهوری اسلامی هست و حتی در خصوص برخی از سران اپوزیسیون، در حمایت از برخی از سران اپوزیسیون هم شعارهایی شنیده میشه. در واقع از بازار شروع شده این اعتراضات در ارتباط به گرانی ها، نرخ ارز، تشدید رکود اقتصادی شروع شده، ولی اینکه در ادامه به کجا خواهد رسید با توجه به اینکه رنگ شعارها هم تغییر کرده، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته.
سال اخیر اگر درباره نقش بازار در سیاست ایران به ما توضیحات بدین، چون در گذشته هم بازار نقش داشته در تغییرات سیاسی و یا تظاهرات کنونی میتونه که منجر به یک تغییر شود در ایران؟
ببینید، ما اعتراضات گسترده تری هم داشتیم سالهای قبل در ایران. 1401، آبان 1398 که با سرکوب حکومت در خیابان به پایان رسید، نه اینکه اعتراضات تموم شده باشه، تجمعات خیابانی به پایان رسید. الان هم از یک سمت خب بحث این هست ممکنه با سرکوب حکومتی مواجه بشه، ممکنه چون شروع اعتراضات با بازاریان بوده و همین امروز هم بخشایی از بازار تهران کاملا در اعتصاب و تعطیل هستن، حکومت مدارا بکنه. هنوز مشخص نیست حکومت چه رفتاری خواهد کرد. در کنار اون هم بستگی به این داره که چقدر از مردم طبقات مختلف اجتماعی به این اعتراضات بپیوندن، چقدر بزرگتر و گسترده تر بشه یا اینکه در همین سطح باقی بمونه. نمیشه پیش بینی کرد.
گفتگوی را شنیدید با فرشته قاضی، خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی، که در مورد اعتراضات در تهران جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. شماری از مهاجران تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان میگویند که نبود سرپناه زندگی آنان را با تهدید جدی روبرو کرده. شماری از آنان برادی آزادی گفتند که در فصل سرد زمستان زمینه فراهم ساختن سرپناه برایشان بسیار مشکل است. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماری از مهاجران تازه برگشته افغان می گویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار می دهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت می تواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجره که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار بسر می برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید بال فال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری می کند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمی توانند بخوابند. زیر یک ترپال می خوابیم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سری نواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی می کند، می گوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ می‌گذرد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایی پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می‌شود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجران که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشوار قرار دارند. باز محمد، مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیشه شبرغان که هستیم یه درماری دارم، کاری باری نمو تیمستان هم هست، دویلی نمو بچه هایم سایی بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه نمو مچه جمع کرده یک 5 تا نان میته.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی میخواهند که هرچه زودتر در زمینه فراهمسازی یا سرپناه و کمک‌های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای دومین شهرک مهاجران برگشته در ولایت کندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی کندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3,000 جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای 4,000 خانواده توزیع شود. بیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می‌گردند. موضوعی که نگرانی ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که در افغانستان قطع مکرر برق و مشکلات جدی را برای زندگی روزمره و آموزش دانشجویان ایجاد کرده. بسیاری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های طالبان از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم شدن و اکنون درس آنلاین میخوانن، در نبود برق با مشکل مواجه هستند. فرشتن نگاه به این موضوع پرداخته.
می‌نم امروز قدر مصرفیت‌های یعنی مهم و کارهای مهم داشتم، کوش من برق وصل بود. از جمله اینمی سلایدهایی که ما پرزنتیشن‌هایی که باید از طریق کامپیوتر آماده بسازم، تلفنم چارج نداشت که من درسی آنلاین خود وصل شوم. امی قسم بعضی برنامه‌های دیگه‌ای که داشتم.
حدیثه یکی از دانشجویان است که پس از بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران از سوی طالبان، با تلاش فراوان توانست تحصیل در رشته حقوق را در یکی از پوهنتون‌های خارجی به گونه آنلاین ادامه بدهد. او میگوید امیدوار بود بتواند با رزوهای ناتمامش برسد، اما اکنون باورش نمی‌شود که پرچوی‌های دوامدار برق به مانع جدی در برابر راه آموزش و رویای حقوقدان شدنش بدل شده.
واقعا یعنی برق بسیار زیاد تاثیر مستقیم برای زندگی شخصی داره، برای درس داره. امیال پیشتر که من ساعت 4 عصر درس آنلاین شروع میشه، من تقریبا 20 دقیقه اول دستم نرفتم به خاطر ازی که میفهمیدم که تلفن من الان چارجش تمام میشه، و بعد از اون به خاطر ازی که مسائل حاضری است و به خاطر ازی که بس یک صفحه که مازدس بتیم دوباره نمیتونیم کارو جبران بکنیم. ایران من نبودم چه قسم وصل شدم و خدا خدا میکردم که کاش که دوباره برق بیاد. ولی ساعت 5 شده، فکر کنم 1 ساعت از درسته شده نه برق آمده. دیگه بینی اندازه ممرای برق و مشکلاتی که وجود داره نیست و پنجه نرم میکنیم.
حدیثه که در شهر کابل زندگی میکند همچنان میگوید
همیشه من برق نیست و مجبور استیم که بشینیم صبر کنیم، منتظر باشیم. دیگه من نماز خودم در تاریکی میخوریم، در نور تلفن نان خودم در چی میخوریم، در تاریکی در برق تلفن نان میخوریم و می رقم باز می شیریم تا ساعتهای 7:30 اگر برق بیه. گاهی وقتا اگر باز یک بر نیم ساعتم که می آیه باز می باشیم که اون قسم منتظر برق تا ساعتهای 10:00 یا 11:00 برق می آیه، که وقت دیگه قلقی استراحت است و لازم به برق نیست.
مدینه نورزه یک دانشجوی دیگر است که پس از معرومیت از آموزش آلا بگونه آنلاین درس می خوند. او گفت که اصلا به دروس آنلاین خود رسیدگی نمی تواند.
من یک تن از بانوان هستم که در افغانستان زندگی میکنم و درسای ما به شکل آنلاین به پیش میبرم. ولی بزرگترین چالش و ایمانی مده ای زمینه نبود و برق است. زیرا وقتی که ما میخواییم در صنفای حضور پیدا کنم، موبایل و یا کمپیوتر ما نیاز به چارج داره. ولی نبود و برق باعث ازی میشه که ما از درسای ما عقب بانم. کی تنها مشکل من نی، بلکه مشکل تمام جوانان که درسایشان به شکل آنلاین پیش میبرن با این مشکل روبرو هستن. و در ضمن نه فصل سرما و نه فصل گرما هیچ مشخص نیست که چی زمان برق ما درست بوده و چی زمان نادرست بوده، چون همیشه ما با این مشکل دچار بودیم و نبود برق اساسی ترین مشکل ما در قسمت درس و در قسمت همه کارهای زندگی ما که ما میخواییم به پیش ببریم بزرگترین چالش و یا مشکل است.
حکومت طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بست و در دسامبر همان سال نیز با صدور فرمان دروازه های پوهنتون‌ها را تا هم‌رسانی برای دانشجویان دختر مسدود کرد. هرچند شمار از دختران برای ادامه آموزش به انستیتوت های طبی روی آوردند و به رشته های چون نرسین، قابلگی و دندانسازی پرداختند، اما این مراکز نیز در دسامبر 2024 از سوی طالبان برای دختران و زنان افغان بسته شد. این محدودیت ها سبب شد تا بسیاری از دختران افغان برای ادامه آموزش به راه‌های بدیل از جمله صنف های آنلاین روی بیاورند. صنف های آنلاین جاگزین مکاتب و پنتون های حضوری برای دختران شد که به گفته آنها در برابر محدودیت ها تسلیم نشدند. اما اکنون پرچاوی های دوامدار برق این گزینه اندک را نیز با مشکل روبرو ساخته. پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتت در 14 دسامبر اعلام کرد که کمبود گسترده برق در افغانستان یک مشکل جدی است. به گفته این نهاد، قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان قرار دارد تا زمان تعیین گزارش به پرسش های ما در مورد علت پرچاوی های دوامدار برق پاسخ نداد. افغانستان طی سالهای گذشته بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار پیش از این گفته که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود.